شي د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب خکولي شاعري هم له دوی ناورو بدرګه مکړی کوربا مو زه نجیبه مریم. صابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب جتمن شي او دې ټول ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوی په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو. خبرې به سره وکړو. لمرینه مکې ته سفرنامه کې ستاسو لوستون کې د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړی صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي او د حج سفرنامې په څیر تقریبا د زیاتې لیکل شوي شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په سنوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا وځي بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی. نوي انداز او سنوي خبرې مې پکې هم کړې دي او ما دا غوښتل چې زمونږ پښتانه ډېر حجیان حج للاړ شي نو هلته بیا ډېر ټینګتونه خوري. نو ما ویلې چې دارنګه یو لارښود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک وویني او دې نه پک حج له ځي نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم ده، خو جنین سوه تکې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي او یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو داوا کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوې خبرې دي؟ داسې کوم مثال کاورېدونکو ته وړاندې کوي داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې دي کړی ده.
ښه،
بېخي لکه ناولي شکل کې مې دي کړی ده چې هغه لکه موږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړم او حج کې څومره فرض دي لکه طواف زیارت پر دې وقوف عرفات پر دې او التهاج لاړم حج مکو طواف مکو صفا مروه مکو او مطاف کې کینه چې سبق مو یې نو مقام ابراهیم مکو دا هما یو افسانه یي شکل کې کړی دا په دې باندې چې مستر محمد خان کوم سری مو لیکل ډیر لوی سری دا غلی کړی اغم دارنګ افسانه یي شکل کې لیکل لکه دارنګ انداز کې چې عرفات په ډیرې ولاړم یو لوی ونی منډه وهلې ټول خلق لبیک لبیک چې وهلې اغه لبیک لبیک چې هم وهله خو ما چې ولیدل دا غه په خله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو څنګه چې ما وکتل دا څوک دی ما ته دا پته چې دا د صابر شاه صاحب افسانه غونټي شکل دی لري دی کړی.
صحیح صابر شاه صاحب،
لکه دا کوشش کړی چې اغه سفرنامې ما کمې لوستې اغه خبرې ما پکې نه دي کړې.
صحیح،
څنګه یو خبرې مې پکې کړې؟ بیا الټیک د پښتنو اقتصادي حالت د پښتنو په ډیرو بیا الټیک ګرځېږي چې د پښتنو اقتصادي حالت دی سعودیان دې د سر کمر یې کوي دا غي د ډیرو سفرونو لیکري دا رنګي او نو یو خبرې مې پکې کړې دي.
صحیح صابر شاه صاحب، تاسو د دین وړاندې هم ځنی سفرنامې لیکلې، بلکې یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده، دا خو حقيقي ده کنه؟ تاسو رښتیا ورغلي وي سعودي ته هلته مو دغه سفرنامه لیکلې؟
هغه شي زما ځانته یو مخه کې یو دغه مشال غونډې خو ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه او په هغه ما تقریبا او اتمیلې ایواډ هم غشتې هم دا هغه سفرنامې سپیل په دې کې خپل شوی دی. دا هغه سفرنامې وو د پښتونخوا سیل او سفر. دا هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما غشتې دلته نه خپل کړی دی.
صحیح، خو فرق خو لري، هلته خو تاسو خیالي سفرنامه وادي کې خو تاسو ورغلي وای
خیالي سفرنامه وا د پښتنو د خورې سفرنامه وا د عربو د خورې حقيقي سفرنامه ده.
صحیح، هم دغه ما غوښته چې معلومه کوم. صابر صاحب تاسو
عامر صاحب، ما سفرنامې څو نورې نه بلکې زه دا دعوه کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات راپورتاجونه زما چاپ دي.
ښه، ډېر ښه. لږ اورېدونکو ته پرېرڼه واچوئ، پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دین وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي.
نو سفرنامې امیر صاحب، یو خو زما سفرنامه ده دوهې ته تګ راتګ، یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره که نومونه هم هېرېږي دې وخت کې، نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې. دا هر یو سفرنامه د دوه نیمو سو صفو اندا ده.
ماشاءالله.
درېمه سفرنامه زما اومدغه سفرنامه ده چې نومې دې د پښتونخوا سیل او سفر.
صحیح.
یا بل یو سفرنامه زما د دین پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې دا هم ډیر اهم سفرنامه دا زما د عمرې سفر ورپسې بل یو سفرنامه زما د دولي سفرونه یا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري کړه ما د اواز او نو افغان دا ټول په افغانستان خصوصا چې د پښتو په د لوی کور لوی سفر دو زرا شپږم کې چې زه کله علوم اکیډمۍ اوښتم او اعلی حضرت لاګیان دی او هغه سره مې ملاقات وکړ د لوی کور لوی سفر بل سفرنامه زما چې دا د میدان ښار سفر دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلتور جهاني صاحب نو دی یو دی مشاور چې د گورنر جوړ کړو او هغه د امریکای نه راغوښته او د پښتونخوا نه غوښته ما او دا ډیر یو خرنګ بار سفرنامه ده د میدان خار مونږ په شپږ شپې د والی ملمانو مونږ دواړه او بیا هغه جهاني صاحب هم لیکل د دې په شاپانه باندې چې کسال درشا ته د نورو ولایتونو زمینه برابر شي نو دې به په ډیر سفرنامه ولیکو د افغانستان خبر به بیرونی دنیا کې ښکاره شي نو اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني صاحب اوس خو ما ته به نور څوک زمینه برابرې ته خپل د اطلاعات وځي
بالکل صابر شاه صاحب
خپل خبره نه
وې ته په زړه کې مال سره کوي کرا کوي مال په زړه را کوي نو جهاني صاحب د تاسو دروغ واړي چې بل سفرنامه مل خیره ولیک زما یو بل پښتنه ذهن ترازی په دې سفرنامو خبرې کوو بیا په نورو کتابونو مغږیږو په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب ما چې لوستې دي د انګریزي د اردو د پښتو سفرنامه آیا دا خبرې چې وی دي کې سفرنامه کې چراغلي دا ټولي حقيقي وي کنه کله کله لیکوال په کې داسې مالګه مساله ما چوي
یاره بالکل منافقت پکی
ها
او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی ځکه ما نه اکثر ملګری سره ټکی چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپین دی زه سفرنامه کې هم سپین سپین دی ما کتا څو کتل یو دور کې بغما سپین سپین وحدت کې کالم چاپ کېده نو ما چری منافقت نه کړې نه په ځان پردا چولې چې سمې لیدلې دي سمې اورېدلې دي هغه مې لیکلې دي ته هغه پکې زه هم خرابې ګما او زما علمي ادبي حیثیت ته کوم را پروزي ما سره چې څوک سمې کیو کې هغه مې کم چې څوک را سره بد کې هغه مې تر چې اوګه پاتې شم هغه مې کم چې کمه خانه ته زما غم دي کما او یو خسته جمعه ته زما غم دي کما
سيزني داسې
زما د فدات زما سفرنامه وګورم دا ټول څه کوم دغه دغه خپل شوی
صابر شاه صاحب زني داسې خبرې وي مثلا د لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوشینو داسې رومانوي خبرې پکې ویل ته یو جنې ولاړوي هغه خان دي دا خبرې خو تاسو بملستي د نورو سفرنامو کې
دا 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 اصل کې دارم چې له ځین خلک غریبانان په دې ځل سفرو کې نو هغه چې هغه جذبه مې دي کنه اغه چې دا څنګه دنیا ته راغمو دا او که چېرته یو هوسټه ورتم خان دي نو دا غیر روایت دی دا غیر جوټه یی څه دی دوی جوړ بسماته او خاندل
صحیح
نو هغه خو لکه په روزي در بس سفر کړی وی نو هغه بخامخه دا خبرې کوي کنه
ولې
په ځینې دارنګ خلک هم وی چې الټی کې بیا دغه ملکونو ته ډیر او هغه زینو تلاش چې دا ویلو نه دی هغه بیا هغه سپک نو زه ما کا یا چې تاسو ما بیا چې زین بیا خپل ضمیر ملامت کو چې څه دی دی وی او ګور زما دوه هی ته تګ راته یو سفرنامه دا چې ډېر سپین سپین خبرې ما کړې او هغه بیا ځین خلکو په احتجاجي نه کول او مظاهره نه چې کوي چې کدي ما ارته چې کدي دي اپا ما تیر شي وی دي
صحیح صابر شاه سه په سعودي کې مو الته خو د دیبانم ډیر زیات کنه دا غوي ادبي ټولنې دي د حج د مراسم ترڅنګ تاسو مخ کې یادونه وکړه وخت مو پیدا کو چې دا غوي حال واخلې نو د غرسم په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو چې امیر ته په هر ملک ته تللی ما نو ان شاء الله د پښتنو واسطې کې به تللی مو د پښتنو پټ کې به هم په سرې زده دي ځان ته پټ کې مو نه چالتي چې ما دا نه چې دا غزې لباس واچې مو پین چټه واغه دې طریقه دې شم نو دا چې هر دې ریته بدلما دا غي حال به معلومولو دا غي هغه چې البته څه کرم دي سم سلی دي سستوري دي هغه به معلومولو او بیا هغه ما دي سفر نامو ته ټول لیکلي په دمو د خلکو وي چې بس سعودي ته یا ګلف ملکونو تلاش او بسل کې ریالونه کجرو ونه پوه نه خپل او درهمونه بس را شوکا وی کنه نو هغه ټول خبرې البته کې ما دا کړی دي البته سعودي کې په مټو په مدینه کې ادبي ټولنه نشته ریاست ادبي ټولنه دي او ریاست د تلو اجازه نه او ما په خپل ګر راغلی ویل چې یاره زه یو په یو لار بوتلم هم خو مې ویل چې قانون نه وي نو بیا کله ځمه ما له به راتلل شاعران ادیبان به راتلل او ما له به مېلمستیاګانې هم راوړې دغه به هم راوړله خو چونکې د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه او چې څله سړی تللی وي زما غونې خوار غریب وي کس چې څلور څلور نیم لکه روپۍ تاوان کړي نو مقصد دپاره خو به هر حال هلته او ګلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده. اوس اوس د شارجې ته تللی یم یو ډېره لویه شاعره ده ستاسو افغانانو او کالته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک و نو ما پکې صرف دا ویلم چې خوشحال بابا نن ژوندی دی نو دا شعر به یې اغوستی وی واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو پښتو له هغسې بېکره پرته ده ځکه چې دومره پښتو چېرته بې حدته راورسېد او د شیشو دې محلونو ته راورسېد مونږ خو یې په ویلو باندې هم خپل کورونو کې شرمېږي او زه دلته اوس پښتو راورسېده امیر صاحب زه ګوره تاسو نه یو ګیله کوم ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم
صابر صاحب
دلته کې د ویلرې نه خبره وره
صابر صاحب اول تاسو مخکې تر دې چې تاسو ګیله وکړئ زه درنه ګیله کوم او په ګیله کې حق هم لرم تاسو وایئ چې بار بار تاسو افغانان مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه یو
نه 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 مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه صاحب پته نشته چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا ځینو خلکو هغه بدقسمتۍ نه مونږ اوس په بیلر او بر فکر کوي زما سفرنامې ګوره زه دا پولې منم نه د دې پولو د منلو قایل یم دا رقیب زنځیر دی زه ورته ویم ما ورته مخکې هم رقیب زنځیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د بري پښتونخوا ملګري چې لږ غونتې په ښه این جي اوګانو کې شي لږ غونتې په ښه حیثیت باندې شي خو چې زموږ دا ملګري لږ غونتې ښه شي لږ غونتې دغه شي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شک دا زموږ ګوره لباس د کلچر ریسه ده لباس کلچر چې نه دغه کېږي دا زموږ لباس کلچر دی خپل
سمه ده بالکل نه پکار بالکل نه پکار
کلچر د لباس ډیر قایلین
ستاسو خبر بیخي صحیح ده صابر صاحب خو ممکن ځنی ملګری چې په دفترونو کې دغه بخپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریانی بوي او د سفرنامو په والو خو زموږ خبر وشو صابر صاحب رازو ستاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته نو زما به اول پښتن
دا امیر صاحب چې کفن سپین دی او دا ولې تور دی
دا پښتنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخا به کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وینو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به یو کیسه پرته
دا خپل امیر صاحب دا رنګ چلې چې اوس یو خو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن چې هغه کې وضاحت شته نه دا افسانه کې بننه دا هغه په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کوم وطن چې دی یا چې موږ سره کې چې د دلته ته زمونږ دارنګ بدمرغه او بدقسمتۍ را ده برشي چې و زمونږ په متین هم تورې نه کوي تورې پټین تړلې زمونږ په غاړو کې تورې نه کوي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نه هغه ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح
بس
لنګ د کینې د تخلاصه صحیح نو د دې په دې کتاب کې صابر شاه سپ افسانی دي نو څومره افسانی دي په دې باره کې لږ معلومات راکې
دا جی دا د دې ټول ګر لسور لس افسانی دي خو دا زما د دې دور نه دي دا اوس کوم د بریټ سپیډ جیرم تقریبا منځاله شوی د سپینه شوی دا د 1902 او 93 د وخت افسانی دي او دا به ما د کلیه واغه وخت باندې د کلندر مومن صاحب د ټول کومرتا او ما چې کوم خلیل اولشی د دې جرګه جوړه کړې و او اربات سي پرامان اغه ته مې ځاتولې تنفیق ته مړاندې کړې دي کلندر په دې دا کمنټ هم ور کړو چې تا د پښتو وړې او نوې افسانی ته نوې ور کولاو دا وړې وړې افسانی دي نو بیار لس فور لس افسانی دی دیتی خو بیا در قاطعه ما نپته نیشته بیدارکه شوا بیدارکه وزن نور و سرگرمو که سفرنامو که علمون و رپورتاجین و سیارن پلتن که این ختم با دیتا میار سوچ نه یو رفت پا دی دکان که ناسم دی تاکال که زمان دکان دی غریب آباد
بلکل مونگ در غلی
دکان که ناسم چه اگر ما چه تاکال اگر دکان کور نزماز وی حافظ قران هم د ملشاره و د داجی په المعروف بکسلو کې دوتې والي دا کاټره وته ا زه په زه مونږ د کوروم خوړلې و شان شان او چومې ته تو هغه افسانه ولا ډیر مې زړه خوشاله شو بیا زما یو دوست او طرف زه ایا زلا غوښتل چې دا خو ته چاپ کوم مال چاپ ته نو بس هغه د هغه وخت د لقوانی د وخت یعنی نن نه څو دویش دریش کاله مخکنه افسانه چې ما دې کړی وخت چاپ
صابر شاه صاحب ما پښتنه دا و چې د افسانو موضوعات مو سدي دوه شکاله په خو به نور کیسې وي د هغه زمانی موضوعات به تاسو راخست
نه نه دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لګډیر د پښتنو چې دا کمې مسلې دي هم دغه افسانو کې پخوا هم ما د پښتنو د پښتو ژبې ویر کړی دی او اوس هم ما هغه یو ویر دی زما زه کوشش کوم چې دا ډېر زیاتې رومانی موضوعات پکې نه چېړم دی کې هم یو دوه افسانې شته خو د نورې کمې یولس یا لس افسانې دي د پښتنو او خصوصا زمون په مسلو زمونږ په بېروزګارۍ زمونږ د ظلمو په مسلو دا افسانې لیکلی شوي لکه ګوره امیر صاحب یو وړه موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټوله ورځ مزدوري کوي که نه او په بټۍ کې مزدوري کوي مخسر د بټۍ په دغه خړ وي او چې مازدیګر شي نو هغه دا رنګ پتنګ وي د سلیما د شمې سلیما تا خو به لیدلي په یخور کې چاته اورېدلي به وي کلي نو هغه بیا هغه شمې ته منډه وایي د شمې پتنګ وي که نه دا صرف دا رنګ موضوعاتو باندې افسانې دي
بار بار لیدلم شوی ادبی غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکلم کوي خو لوستلم ښه ډیر کوي افسانې بم تاسو لولای د اردو د پښتو د نورو ژبو تاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښېدلې یا اوس مو خوښېږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد زمونږ یو صرف یو وړو کې کتاب دی او مرز دیوال وته دی اغه افسانی به زما دا غ افسانی به زما ډیر خوخه دی
صحیح
دا اغه افسانو او وړي وړي افسانی اثر دی چې ما په دې کتاب کې بارن لږ اشاره ورته کړی ذکر چې ما باندې دا وړي افسانی لیکل شروع کړ
صحیح تاسو د وړو افسانو ذکر وکړو
په واستا یو ملګری تاسو کوو چې د شاعری کلمه شروع کړو زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکلی صاغر خاطک د پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپو
ها ماشاءالله
دوله فقال او ديار له فقالوم چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټډنټ کوم
ډېر
هم اتم سټډنټ کوم
صحیح دا اول کتاب مو د شاعری باندې به بیا خبرې وکړو خو د افسانې دا خبره ختمه کو بیا به تاسو نه شعر مورو تاسو د لندو افسانو یا د لندو کیسو یادونه وکړه چې ځنی افسانې چې ډېر لندې وي آیا دې ته مونږ افسانې ویل شو صابر صاحب یا د افسانې وګدواله باید څومره وي
نو دا دې حد نه دی مارو دې حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چې افسانې پلاټ کوي کردارونه کوي او زوال ګوره په افسانه کې درې صفات دي پلاټ کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح وي افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د کالم حیثیت لري دا چې صحیح وي بس هغه افسانه ده خاص افسانه او دومره اوږدو افسانو ته اوس وخت چا سره چرته شته اوس اوږدو ناولین ته چا سره وخت شته اول دو پیښور کې سرګردانه یم د منډ کارونه دي د منډ لاغه خپل غرض چې بیانې په کې خپل مدعا مقصد مارغه چې پکې رانی چې بس هغه ستا یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نه جوړ شي
صحیح صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تش پاتې شوی دی نه دا تر وخت شته نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې چې لیکلی دی ډرامې مې لیکلي دي ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي سفرنامې کالمونه خو ناول ما شل نه دي کړی
صحیح تاسو په شاعری باندې خبرې کوو غوریدونکو چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته همدای په شاعری باندې کته پوسټ وګلري کنه صابر شاه صاحب غوریدونکو ته هم پکې منځ منځ کې موقع ورکو خو که په سر کې تاسو نه سواورو ممکنه ده دغه وخت کې غوریدونکو ته خپل څه وړاندې کړي
مې امیر صاحب چې تدیر وخت مودا پس مې یو تازه غزل لیکلی دی
ها
نو هغه اول به درته کوي هغه ووایم
بالکل واضح
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه هم که نه نو د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې د امن علامت دی معتبرې دي کونترې او اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمون د پښتونخوا نه مرورې دي کونټرې ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګی دا ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګی دا پرته پکې سورې سورې وزرې دي
کونتره
در یا خدای بیا د بم د پاسه بم دې چې د زیږي یا خدای بیا د بم د پاسه بم دې چې د زیږي یا خدای بیا په ونو کې او ترې دي
کونتره در
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورځي ورته په بام پسر پسرو منګول کیږي ورځي ورته په بام پسر پسرو منګول کیږي زمونږ نه خوخدي جړوري دي کونتره
درخه
ګذرتا ګذرا لیوانه دې کم چې کوم لوري ته ګورم
واه واه واه
ګذرا لیوانه دې کړم چې کوم لوري ته ګورم کونتره دي کونتره دي کونتره
واه واه بیا وای بیا وای دا شیر خو بیا ورې دل غواړي
لیوانه دې کړم چې کوم لوري ته ګورم ګذرا لیوانه دې کړم چې کوم لوري ته ګورم کونتره دي کونتره دي کونتره دي کونتره
درخه
او دا موضوع دا بل یو شی دی چې چینیتا بیا راوال وته سیلونه خدای به خیر کړی خوړل کوي چې چل کوي دمبرې دي کونتره موضوع د لیوانو زمونږ سده چې راټول شو موضوع د لیوانو زمونږ سده چې راټول کو شو خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونتره او دا شیر ورا امیر ته چې زمونږ د جنگ د اور ویني نفرت سره سکار دی
او کنه
زمونږ د جنگ د اور ویني نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخرې دي
واه واه ډیر ډیر
زمونږ د جنگ د اور ویني نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخرې دي کونترې او دا زکه مو د کور په چت ساته دي صادره دا زکه مو د کور په چت ساتل دي صادره سیدان یو او سیدان بختوري دي کونټر
واه 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 ډیر ښه بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل او صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لري په دې فیسبوک کې به شاعري هم تاسو ولې یاسم چې مشاعر او تلار شه یا د نوې کتابونه چې چاپیږي د نوې کول ځوانان چې کوم شاعري کوي دې ته څنګه ګوري تاسو
دا ډیر ښه شاعري کوي د نوې ځوانان چې کوم راوتی دي او دا فیسبوک او شاعرای کې خډیر کني ډیر د غوی او بل دادونه پکې ډیر وي په فیسبوک دریستي کې ډیر ځات مشهور وي زه د درې واړو په حق کې نه يم یو خو یو ټکی پکې ار تو کوئی ماشاالله نو بس که ار ته یو خوار ته به ماشاالله لیکي زم ټکی وته ډیر اعلی نو کاغه هیڅ نه یو به به وته ډیر اعلی لیکي او دریم ټکی زبردست کله کله وته زبر لیکي دلته د لک روپو لوټم ورکی وته لیکي زبردست نو دا 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 ګونه زمونږ دا نوې نسل خرابې زه د سپینو سپینو کایل يم زه هر چاته ویم لاس دې آزاد زما کتاب چې راشي وته چې څومره تم کې کولې شي زه خوشاله یم په خپل هم سپینې سپینې کوم نور ته هم ویل چې غانه دې په دغه وجه زه دا او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلي امیر ته ته زه ګور تا پتا چې څه نو سستا کاردارې یم او نه دي مينت بارې یم
زه پېږم
ته په خپل خشایرې چې په تو کم کا نو نه دي څه پروا نه رم نه دي کاردارې نه دي خو تا غون چې دلمي ډېر ښه شاعران چې اغې د جدید شاعرې مطالعه او کاغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي
نو وخت هم په ختمېدو دی خو کدا تاسو د جنازي کتاب ذکر نه کوونو دا به هم به انصافي وي تاسو سره جنازي اوریدونکو هغه کتاب دی چې بخي او نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې صابر شاه صابر صاحب چې د کوم ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړي هغه ته ډیر خلک رنگ ورکړي چې هغه جنازه څنګه وا د جنازي مونږ کوم امام سیوادا کال ته څومره خلک کول ته دوی سړي دلی دغه هر څه پکې راوستي یو کتاب خو مالوسته د جنازي زی دوه میډیشن خمونه د چاپ کړل صابر صاحب
ا نر سیب د جنازې درې ما برخه هم ما تیار کړی دا
ها یعنی
دا طرفه د راجولی شاه خټک د جنازې پورې کنا
خاجه
هغه یو کتاب چاپ شوی ګور تا ته پته د موخو دار چې به وسه غون چې خلک یې لکه وسه یو کتاب اتیا سل زل روپیه لګې نو موخو نه شو چاپ کوله او جنازې په عالمی ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکل شر د پښتو ادب نه دا جی سی او نوې سنت د امام تعارف کړي دی او نوې کرندار ده او دا په هر کس دا شلمی صدې په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال دا غد جنازې دا په کار دیار نو دا درې کتاب دوه کتاب اوس ډېر خلک وي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي، دا دوه برخې نورې تیارې وي. نو دا ستا دا ګوره د ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري. پکار دا ده چې دا رنګ یو پښتون مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي، بس د هغه تړون د هغه کتاب د هغه په نوم وکړم، دا جنازې دا چا چاپ کړو، دا ځکه چې خلک یې غواړي، خلکو ته ضرورت دی. دا درې درې دا یو هغه برخه دوه برخه دا نورې تیارې دي.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوم وایي چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شامل دي چې تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره ډېر شکاله شو، چې په دې ډېر شکاله کې څومره لوی لوی خلک زما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده، چې دا څومره خلق و جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د د د د د چکنوري سی جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیلی خلق چې تمه د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم ستار جنازه، د مولانا حسن جان سی جنازه، د مولانا بجلیګر سی جنازه، ټول دې دا صرف دا نه چې زه ما سولی د جنازې له دغه دې څه کارونه بیا کړی دي، حمزه سو کو د حمزه څومره کتابونه چاپ دي، دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شو، لو بیا قلم دا ټول جنازه د خان عبدالولی خان جنازه، نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره مالی دلی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوی برخه و هغه ناچاپ دي، دا جنازو د سترګو لیدلې حال دی.
ډیر مننه صابر شاه صاحب، زموږ د خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسی، کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره برخه واغسته.
الله دې ستاسو عزت او سات او د ټول ملګرو شکریا، مننه ادا کوم.
ډیر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه، د الله پامن. د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده، او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې ونا په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه.